غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان جمهور رئیس پرون د کابینې د وزیرانو لیست ولسی جرګې ته وړاندې کړ. حوثي شیعه یاغیانو په یمن کې د جمهوري ریاست ماڼۍ نیولې ده، او د جاپان صدر اعظم د اسلامي دولت د ډلې څخه د دوو برمتسو جاپانیانو سمدستي خوشې کېدل غوښتي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به دا راپورټونه واوري. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د ملي وحدت د حکومت کابینه د باور د رای لپاره د ولسی جرګې ته معرفي کړه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به لږ وروسته ملت ته وینا وکړي. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ به دا راپورټونه واوري چې د پاکستان د فدرالي حکومت یو وزیر وایي سعودي اسلامي هیوادونه بې ثباته کوي. خو اوس تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د سه شنبې په ورځ د خپلې کابینې نومول سوو غړو لیست ولسی جرګې ته د اعتماد د رایو د ترلاسه کولو دپاره وړاندې کړ. دا اقدام تقریبا څلور میاشتې وروسته له هغه چې ښاغلی غنی د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ سوی دی، او دا ځکه چې د هغه او عبدالله ترمنځ د دې لیست د نهایي کېدو په اړه ډېرې اوږدې خبرې روانې وې. د هغې موافقې له مخې چې د جمهوري ریاست د جنجالي انتخاباتو څخه وروسته د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب وسوه، عبدالله د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د ملي اتحادي حکومت د اجرایوي دفتر د رئیس په توګه هم د چارواکو د ټاکلو واک اختیار لري. ښاغلی غنی مخکې له دې چې د 28 کاندید وزیرانو لیست چې پکې درې مېرمنې هم شاملې دي ولسی جرګې ته وړاندې کړی، دغې جرګې ته وینا وکړه او په هغو ستونزو باندې یې رڼا واچوله چې افغانستان ورسره مخامخ دی، او هغه امنیتي، مالی او اقتصادي چارې او خواري او نسمنې ده. هغه وویل چې هغه امنیتي تړونونه چې د امریکا او ناټو سره لاسلیک سوي د حکومت سره مرسته کړې ده. جمهور رئیس غنی وویل چې د تر خپله وسه کوشش کړی دی چې داسې کابینه جوړه کړي چې د ولسي جرګې د غړو د منلو وړ وي، او دوی اختیار لري چې په هغوی کې کوم څوک یا ټول مني یا یې ردوي. هغه دا هم وویل چې د کابینې غړي خلکو او ولسي جرګې ته مسؤل دي چې او د دوی په حساب به حساب کتاب ورسره کوي. ښاغلی غنی د نومول سوو وزیرانو څخه وغوښتل چې د فساد او رشوت خورۍ سره مبارزه وکړي، او وی ویل چې که په کوم وزیر یا وزیر باندې شک راسي نو هغه باید استعفا وکړي. څو نومول سوي وزیرانو د دوو هیوادونو تابعیت لري، او د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي دي چې هغوی به دغه وزیران قبول نه کړي. د ښاغلي غني د وزیرانو په لیست کې هغه څوک هم معلوم سوي دي چې د اروپای اتحاد د انټرپول د پولیسو اداره له دې کبله پسې ګرځېدله چې په استونیا کې یې مالیات نه ورکړي. د جمهور رئیس نتاق وروسته وعده وکړه چې که دا تور صحیح وي نو هغه به د دې لیست څخه وایستل سي. او د مالیې د وزارت لپاره نومول سوی وزیر جیلانی پوپل ویلی دی چې دی به خپل د دوو هیوادونو تابعیت وساتي او د دې چوکۍ څخه به تیر سي. توخو کېږي ولسي جرګه به د دې اونۍ په پای کې د دغو وزیرانو د منځرېدو په اړه فیصله وکړي. د افغانستان په اړه په یو بل خبر کې ویل سوي دي چې د غزنی په ولایت کې پرون د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې لږ تر لږه اته ملکي وګړي وژل سوي او دوه تنه نور زخمي سوي دي. د شنبې په ورځ هم په دې ډول چاودنه کې د ننګرهار په ولایت کې د یوې کورنۍ 15 تنه چې درې ماشومان و ووژل سول.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د تیرو 24 ورځو راهیسې پیل سوي عملیات افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ته په زیاتې مرګ ژوبلې پای ته رسېدلي دي. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي وایي تر سره سوي عملیات بریالي نه وو، او تر اوسه لا هم ولسي خلک د یو بل ستر برید څخه په اندېښنه کې دي. د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د طوفان په نامه پوځي عملیات د اوږدې مودې وروسته په درنو تلفاتو پای ته رسېدلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه تداوم ورکوه. حوثی شیعه یاغیانو پرون د سه شنبه په ورځ د یمن په پایتخت سنا کې د جمهوری ریاست ماڼۍ نیولې او د جمهور رئیس پر کور یې حمله کړې ده. دغه شیعه ملیشو د امنیتي قواوو سره نښته وکړه، اور باندې مات کړ او په دې نښته کې نه کسه په پایتخت کې ووژل سول. د یاغیانو مشر عبدالملک الحوثی په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د ډله غواړي په یمن کې اداري فساد او یو ګوندي او جابرانه نظام ختم سي. هغه په دې اړه چې حکومت دې سقوط وکړي څه ونه ویل، مګر خبرداری ورکړ چې د نورو اقداماتو امکانات هم سته. د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي حال نه دی معلوم چې چیرې دی او څه ورپېښ سوي دي، که څه هم چې یوه چارواکي ویلي دي چې هغه روغ رمټ او په خپل کور کې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د متارکې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د حکومت بشپړه واک اختیار باید بیرته برحال سي. ډیپلوماټانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د رابللو څخه وروسته دا شخړې او جګړې وغندلې او د دایمي اوربند غوښتنه یې وکړه.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د اسلامي دولت د ډلې څخه د دوو برمتسو جاپانیانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په یوه نوي ویډیو کې چې پرون یې خپره کړې ده، ګواښ کړی دی چې که $200 میلیون ورته ورنه کړسي نو دغه دوه برمتسوي جاپانیان به ووژني. د دغه ویډیو د خپرېدو څخه څو ساعته وروسته ښاغلي آبی خپل قهر او غوسه څرګنده کړه. په ویډیو کې یو کس چې تور جامې اغوستي دي ښودل کېږي چې چاړه یې په لاس کې ده. د هغه تر څنګ بیا دوه نور کسان چې نارنجي جامې په تن کې دي او په ګونډو ناست دي ښودل کېږي. د تور جامې کس چې چاړه یې په لاس کې ده په انګریزي ژبه خبرې کوي. هغه وایي چې تر څنګ یې دوه کسه چې نارنجي جامې اغوستي دي برمتسوي جاپانیان دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د دوو جاپاني او نورو برمتسوو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
پولیسو د فرانسې په جنوب کې 15 تنه چچن په دې تور نیولې دي چې د یوې حملې پلان یې جوړوه. دغه 15 کسان د مان پیلي په ښار او د بیجی په ښارګوټي کې نیول سوي دي. یو محلي ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې په بیجی کې یوه لوبغالي ته نږدې د چاودیدونکو موادو یوه زیرمه هم پیدا سوې ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن وروسته په داسې حال کې د سټیټ اف د یونین په نامه کلنۍ وینا کوي چې د نوي کانګرس سره چې مخالف جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی مخامخ دي. جمهوري غوښتونکي د هغه د دې غوښتنې سره سخت مخالف دي چې وایي پر شتمنو امریکایانو باندې د مالیات زیات سي. ښاغلی اوباما د امریکا د مشر په توګه اووم کال پیل کړی دی او دا به د وروستۍ کلنۍ وینا څخه یوه مخکنۍ وینا وي. د خلکو د نظر معلومول د سرویګانو څخه ښکاري چې د هغه د محبوبیت کچه بیا په داسې حال کې جګه سوې ده چې د دې هیواد اقتصاد په وده کې دی. ډیرو خلکو نه ټولو د هغه لخوا د کیوبا سره د اړیکو عادي کېدل او هغه کوششونه تایید کړي دي چې غیر قانوني مهاجرینو ته اجازه ورکوي چې په دې ملک کې پاتې سي او کارونه وکړي.
نړیوال وچې صندوق د روان 2015 کال د پاره د نړۍ د اقتصاد په اړه خپل پیشبیني بشپړ کړي او د هغه د اقتصادي چارو رئیس اولیور بلانچارد ویلي دي چې نړۍ د پیچلو اقتصادي حالاتو سره مخامخ ده. نړیوال اقتصادي صندوق تر اوسه لا هم سش کال د 3.5% او بل کال د 3.5% اقتصادي ودې پیشبیني کوي. بلانچارد پرون د سه شنبه په ورځ په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل چې توقع کېږي د نړۍ اقتصاد به په 2015 کال کې تر 2014 کال لږ زیاته وده وکړي. وجه صندوق وایي چې پرمختللي اقتصادي هیوادونه به 2.4% او مخ په انکشاف هیوادونه به 3.3% اقتصادي وده وکړي.
د ملګرو ملتونو هغه مامور چې د مرکزی افریقا د جمهوریت په پلازمینه کې تشتول سوی و آزاد سوی ده. د ملګرو ملتونو او د مرکزی افریقا د جمهوریت چارواکو ویل چې دغه میرمن پرون د سه شنبه په ورځ وروسته له هغه چې وسلوالو کسانو چې فکر کوي د بلاکازید مسیحي ملیشیې وې د ورځې په سر کې په بنګوي کې وتښتوله بیرته خوشي سوې ده.
او د خلکو د نظر معلومولو په هغه سروي کې چې پرون د سه شنبه په ورځ په روسیه کې د رایو راغونډولو د یو مستقلې ادارې لخوا خپره سوې، تر نیمایي زیاتو خلکو چې په دې سروي کې با برخه واخسته دا څرګنده کړه چې د شوروي اتحاد د وخت دیکتاتور جوزف ستالین د دې هیواد د خلکو په ژوند کې مثبت نقش لوبولې دي. په دغه سروې کې چې د تیر کال د نومبر په 28مه د لیوادات مرکز لخوا سوی 14% خلکو ویلي دي چې په دې کې هیڅ شک نسته چې ستالین مثبت نقش لوبولې دي، په داسې حال کې چې 14% خلکو نظر ورکړی چې د هغه نقش نسبتا مثبت و. داود دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورټ ده. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د ملي وحدت او حکومت کابینه د باور د رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړه. ولسی جرګې ته په خپل کلنۍ وینا کې ولسمشر وویل چې د کابینې د تایید یا ردولو صلاحیت د ولسی جرګې دی. د دې جریان جزئیات به په کابل کې وحیدالله فیض صفی تاسو ته درکړي.
د ملي وحدت حکومت کابینه لازینو بدلون سره نن پر رسمي توګه ولسی جرګې ته ورو پیژندل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له همدې کابل نن ولسی جرګې ته ولاړ ترڅو نومان وزیران معرفي کړي. د دغه نومان وزیرانو په ډله کې د کرنې او مالداري وزارت ته د نومان وزیر ځای خالی وو. د مالی وزارت ته نومان جیلانی پوپل د خپل شخصي سوندل کابل او د کرنې وزارت ته نومان وزیر محمد یعقوب حیدری د حقوقي سوندل کابل له خپل نوماندی لاس په سر شوی دی. د جمهوریت ریاست ویان وای چې د کرنې وزارت ته به یو بل نومان ډیر ژر معرفي شي. په پارلماني چارو کې دولت وزیر د نومان وزیرانو د پیژندلو پر مهال اکلیل حکیمی د مالی وزیر او عبدالرحمن صلاحی د اوبو انرژي وزیر په توګه معرفي کړل. لدې مخکې محمود سیقل د اوبو انرژي وزارت ته نوماندو. اکلیل حکیمی د بهرنی چارو وزارت د سیاسي مرستیال په چین، جاپان او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سفیر په توګه دن ترسره کړی دی او عبدالرحمن صلاحی د فوادامی وزارت په بیلابیل برخو کې کار کړی دی.
کابینه به شما و مردم افغانستان پاسخ وغوښت.
کابینه تاسو ته او د افغانستان خلکو ته ځواب وایم کده. د کابینه تاییدول او یارد د استازو صلاحیت دی. ما خپل اعظمي کوښښ کړی هغه کابینه درته معرفي کړم چې تاسو ته د منلو وړ وي، خو قانوني، شرعي او اصولي فیصله ستاسو ده.
په ولسی جرګه کې حزبي، سمتي او د ډلو ټپلو شتون نومان وزیرانو ته د باور رای ورکولو په برخه کې تر ټولو لوی ستونزې شمېرل کېږي. د ولسی جرګې ځینې غړي د نومان وزیرانو د معرفي کول د غونډې په پای کې ځینې نومان وزیرانو ته د باور رای ورکولو باندې شک لري.
هیرم نسی چې موږ افغانستان د لپاره کابینه جوړو، نه ډلو د لپاره کابینه جوړو، نه ولایتو د لپاره کابینه جوړو. دا به شی چې وزیر خپل مسؤلیت د افغانستان په کچه ویني، نه د خپل ډلې، نه د خپل ټپلې او نه هم د یو محدودې جغرافیا په صفت باندې.
لدې سره سره د افغان میرمنو شبکه له نوې کابینې څخه غوښتنې لري.
زمو کیلا غوښتنه له اوسنۍ کابینې څخه دا ده چې هر وزیر په خپل کاري برخه کې ښځو لپاره ځانګړې برخې لري. ښځې هم د دې ټولنې یوه برخه ده. موږ غواړو چې د ښځو حقونه او ښځو لپاره ګټور کارونه ترسره کړي.
د ولسی جرګې د ځینو غړو په وینا د معرفي شوي نومان وزیرانو په ډله کې نږدې لس تنه دوګونې تابعیتونه لري چې نومان وزیران ته د باور رای ورکولو په برخه کې لوی ستونزه ده، خو د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا دوګونې تابعیت جدي ستونزه نه بولي. وحیدالله فیض صاحبای، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
قدر من اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما به لږ وروسته د امریکا ملت ته خپله کلنۍ وینا واوروي. ویل کېږي چې هغه به په خپله وینا کې پر خپلو داخلي لاسته راوړنو ټینګار وکړي، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاریس د بریدونو او د تروریستانو د ګواښونو موضوعات به د دې دلیل سي چې ولسمشر په خپله کلنۍ وینا کې بهرني سیاست ته هم توجه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون دې رپورټ ته.
ولسمشر اوباما به نن ماښام ناوخته په کلنۍ دودیزه وینا کې د امریکا د اقتصاد د ښه کېدو خبر ورکړي. اوباما به کانګرس ته چې اکثریت یې د اپوزیسیون جمهوري غوښتونکو غړي دي د راتلونکي کال پلانونه وړاندې کړي. د دې وینا د تیاری دپاره ولسمشر اوباما د ولس سره له نږدې ولیدل او په څو ایالتونو کې د خلکو نظرونه واورېدل. اوباما په تنسی ایالت کې خلکو ته اعلان وکړ چې د مستحقو محصلینو د دوه کلن کالج فیس به حکومت ورکوي. په میشیګن ایالت کې د فورد موټرو کارګرانو ته وویل چې د امریکا اقتصاد بیرته په پښو درېدلی دی او د موټرو د صنعت مثال یې ورکړ.
ملت ته دغه کلنۍ وینا ماته فرصت راکوي چې د امریکا ولس ته حال ورکړم. اوس چې موږ له بحران څخه راوتلي، څنګه دا یقیني کړو چې د دې هېواد ټول اوسېدونکي په دې مخ پر ودې اقتصاد کې برخه ولري؟ څنګه مطمئن شو چې ټول خلک هغو وسایلو ته لاسرسی لري چې د پرمختګ له امکاناتو نه ګټه واخلي؟
د دې برسېره چې تیر کال د سترو نړیوالو پیښو او ستونزو کال و، د اسلامي دولت د ډلې نه رانیولي په لویدیزه افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ تر خپرېدو پورې، خو ولسمشر اوباما خپل اصلي هدف چې د امریکا د منځنۍ طبقې خلکو اقتصادي ښېګڼه وه له پامه ونه غورځوله. په امریکن پوهنتون کې پروفیسر لیونارد سټاین هورن وایي نننۍ وینا به د اوباما د پاتې دوو کلونو بنسټ وي.
This could be a legacy.
دا وینا کې د لې شي تاریخي شي، په دې معنی چې کله دې ته متوجي شي چې په سپینه مړې کې دوه کاله پاتې دي او د څه غواړي چې بعد له دورې به یې خلک په څه شي یادوي، یعنی څه ډول تاریخ پرې خودل غواړي.
کانګرس د جمهوریت غوښتونکو په لاس کې دی او کېدای شي د ولسمشر د هرې غوښتنې هرکلی ونه سي. د ولسمشر لخوا په تولیدي صنعت کې د روزګار مواقع پیدا کول، د براډ بینډ انټرنیټ ساحه غځول او د مستحقو محصلینو د کالج فیس ورکول کېدای سي د دې پروګرامونو مخالفت وسي، په خاصه توګه کې د بودیجې لپاره د کانګرس تصویب او تایید ته اړتیا وه. خو د دې چیلنجونو برسیره ولسمشر اوباما په شپږم ځل په وینا کې ډیر آرام احساس کوي.
After the sixth time I suspect that
فکر کوم د تیرو ویناو په نسبت په دې شپږم ځل چې د کانګرس په مخ کې ملت وینا کوم تر په خوا لږ ډیر ډاډه یم، خو په بشپړ توګه عادي کېدل هیڅ امکان نه لري. ځینې خاصې ځانګړتیاوې لري، د بېلګې په توګه د ننوتلو په وخت کې چې کله سانو میلانوي او د کانګرس غړو په منځ کې تیریږي، د دې احساس درکوي چې د ولسمشر مقام ته څومره لوړ امتیاز ورکړل شوی.
ولسمشر اوباما هیله مند دی چې د جمهور غوښتونکو اپوزیسیون سره تفاهم ته ورسیږي، خو هوډ یې کړی دی چې د عدم تفاهم په صورت کې به خپل اجرایوي صلاحیتونه وکاروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څلور خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د سه شنبه په ورځ د خپلې کابینې د نومول سوو غړو لیست ولسی جرګې ته د اعتماد د رایو د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړ. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د تیرو څلوېښت ورځو راهیسې پیل سوي عملیات افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته په زیاتې مرګ ژوبلې پای ته رسېدلی دی. حوثي شیعه یاغیانو پرون د سه شنبه په ورځ د یمن په پایتخت سنا کې د جمهوري ریاست ماڼۍ نیولې او د جمهور رئیس پر کور یې حمله کړې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د اسلامي دولت د ډلې څخه د دوو برمته سوو جاپانیانو د سمدستي خوشو کولو غوښتنه کړې ده. پولیسو د فرانسې په جنوب کې 15 تنه چچن په دې تور نیولې دي چې د یوې حملې پلان یې جوړوه. او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن وروسته په داسې حال کې د سټیټ آف د یونین په نامه کلنۍ وینا کوي چې د نوي کانګرس سره چې مخالف جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي مخامخ دي. جمهوري غوښتونکي د هغه د دې غوښتنې سره سخت مخالف دي چې وایي پر شتمنو امریکایانو باندې دي مالیات زیات سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم زموږ د خبرونه بل رپورت. د کابل شاریان په ورځ کې 15200 ټنه کثافات تولیدوي. د کابل شار د پاکوالي د رئیس وایي په هرو څلورو ساعتونو کې شار پاکوي، خو کابل شاریان د کثافاتو د ډیروالي څخه شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ د بهارت صابر رپورت.
د ژمی تر قابونی مایی تیره دو روسته تیره شپه و نن و رز باران وورید. د کابل هوا کلی او پاک شوه، خو زیات شمیر کابلیان وایي په دغه ښار کې باران تر رحمت زیات زحمت دی. کابلیان د دغه ښار د ورانو ویجاړو سړکونو له چټلیو ډکو ویالو او زخت زیاتو چټلیو نه سر ټکوي. د یو ښاري غږ واورئ.
او کاکا سلمیږي ګل محمد
نن خو دغه د باران وشو څنګه شو هوا لږه بدله شوه نه
هو هوا ډیره ښه هوا ده کنه نن خو ډیره داسې هوا ده لکه د پسرلي هو د کابل بازار ټول داسې چټل مردار شو بازار دی او داسې بوینه او داسې ویالې ټول چټلې دي باید داسې ښاروالي دغه پاک کنه باران دی پاید په ځای باندې نوخ سو کوي ګرد مرد لکه کم څه خو نه داسې فائدہ نه کوي لارې ټول مردارې کړې دي ټول سرک په سر پرتی دي او دیالونه راستلې دي داسې بخي چټلې جوړه کړې
کابل خاریانو ته دا اندېښنه هم پریوتی چې د خرابو لارو ډګرو او ډکو ویالو سره به ژمی څنګه تیریږي خو د کابل خار د تنظیف مشر نثار احمد حبیبي غوري خلکو ته ډاډ ورکوي چې سکل ژمی کې به پروسګنۍ ستونزې ونه لري
امسال به تناسب سالهای قبل آمادگی بهتر داریم به زمستان سال 1393
سکل موږ د ژمي لپاره د تیر کال په پرتله زیاتې تیاری لرو د لارو د جارو کولو لپاره موټر لرو ل سړکونو څخه د کنګل لري کولو لپاره کافي شګي او مالګه لرو وسایط او موټر تیار دي ټول خار د تنظیف ریاست او حفظ مراقبت ریاستونو ترمنځ تقسیم شوی د هر چا د کار سیمه معلومه ده او ډریوران ټول پوهیږي چې په کومه سیمه کې د وورو د پاکولو کار په غاړه لري
د تنظیف مشر له کابلیانو نه هم غواړي د ژمي په موسم کې د کورونو واوري په لارو ډګر نه اچوي او د لارو د بندېدو سبب کیږي د نه کابل خاریان د کال په سلورو فصلونو کې د کثافاتو د زیاتوالي نه سر ټکوي او په تربیا د ورښتونو په موسم کې د دغه خار د تنظیف مشر وایي هر ورځ کابلیان 5200 تنه کثافات تولیدوي چې دوی مجبور دي له خاره یې بهر کړي
چون همه روزه ما 5200 تن 5000 تن همه روزه انتقال میتیم اگر این کار نکنیم مشکلی کابل بیشتر میشه
موږ هر ورځ 5200 تنه کثافات انتقالو که دا کارونه کړو د کابل ستونزه زیاتیږي موږ هر ورځ کثافات د بګرامي او لغونډینه د لټبند غره لمنې ته انتقالو او هلته هم ورباندې ثقيل کار کیږي
د بګرامیو د غونډې اوسیدونکو دلته د کثافاتو د غونډولو نه شکایت لري خو د تنظیف مشروعي سره لدی چې دیرش موټر هر ورځ له دغې سیمې نه د کابل خار راټول شوي کثافات بلې سیمې ته انتقالوي لیکن د کثافاتو د ترانسفر سټیشنونو د کموالي له وجې په انتقال کې یو څه ستونزې لري چې ډیر ژر به دا ترانسفر سټیشنونه سلورو ته ورسوي خود کابل خار د ډیرو سیمو اوسیدونکو لکه د ارزان قیمت سیمه د کابل خار د وزیر آباد سیمه د بګرامیو سیمه او ډیر نور سیمو اوسیدونکو د ناپاکیو نه سر ټکوي خود خار د تنظیف رئیس له دې سره سره په خار کې د کثافاتو د غونډېدو په اړه د زیاتو کابلیانو خبره ردوي نثار احمد حبیبي غوري ادعا کوي چې د محل کابل د دنیا سلم پاک خار دی خود هوا ککړتیا د خلکو بیوزلۍ بېکیفیته سون موادو او د خزلو او غیر معیاري موادو بوسو او زړو شایانو سوځولو پورې اړوند ګڼي غوري وایي دغه خار د لومړیتوبونو پر اساس په هر څلرشت ساعتونو کې یو ځل پاکیږي او حتی ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې به د دغه خار ځینې سړکونه د جاپان له ستندردونو سره برابر جوړ کړي د کابل خار د تنظیف مشر وایي تېره شپه په لاتبند سیمه کې وسلوالو مخالفینو د 350,000 ډالر په ارزښت د ښاروالۍ وسایطو ته اور اچولی او ځینې کارکوونکي وهلي ټکولي هم دي چې په دې لړ کې د امنیتي ارګانونو مرسته او همغږي غواړي بهرت صابر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
افغان ولسمشر وایي نشه یي توکي او اعتیاد د هغوی لپاره یوه جدي مسله ده په دې باره کې تاسو پام کړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپل کابینې له 15 نوماند وزیرانو سره یو ځای د افغانستان ولسی جرګې ته ورغلی وو او وکیلانو ته د خپل راتلونکو پلانونو په باب د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ نشه یي توکي او اعتیاد زموږ لپاره یوه جدي مسله ګرځېدلې ده د هرې ورځې په تیریدلو سره اعتیاد زیاتېږي که اوسنۍ حالت همداسې دوام وکړي زموږ د معتادینو شمیر به د نفوس له پلوه د معتادینو پر یو لوی معیار بدل شي د هر څه ټولیز کار غواړي د یو وزارت کار نه دی د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 1,600,000 تنو ته رسیږي چې له دې شمیرې څخه تر 300,000 معتادینو ژوند له جدي خطر سره مخ دی د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او د اعتیاد د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پلان جوړونې او مالی څانګې مرستیال محمد ابراهیم ازهر امریکا غږ ته وویل چې نه یوازې په افغانستان کې دننه ټولې دولتي ادارې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، بلکې ګاونډي او نړیواله ټولنه دې هم دې ته وسول شي چې په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. د اعتیاد مسله او یا پخپله د نشئی توکو د کښت، تولید او قاچاق موجودیت یوه لویه او پیچلې موضوع ده. تر هغې چې نور ادارې له دغه وزارت سره په ګډه کار او همکاري ونه کړي، زه فکر کوم یوه یا دوه ادارې دا ستونزه نشي لرې کولی، ځکه چې د نشئی توکو موضوع یوه ګډه ستونزه ده. په همدې حال کې افغان حکومت ولسی جرګې ته د نورو نوماندو وزیرانو په ګډون ډاکټر فیض الله کاکړ د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د نوماند وزیر په توګه معرفي کړ. ډاکټر فیض الله کاکړ چې پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مسلکي مرستیال او د روغتیا په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیر په صفت دندې ترسره کړي، خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان او لوړې زده کړې د طب په برخه کې د ډاکټورا تر کچې په امریکا کې ترلاسه کړي دي. بلخوا د جرمونو، مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په یو بیان کې ویلي چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو او امنیتي ځواکونو له شلو زیات قاچاقوړونکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیولي او هغوی ته یې سپارلي دي. په بیان کې راغلي چې له نیول شوو قاچاقوړونکو څخه نږدې 130 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 1500 کیلوګرامه اپین او 80 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی دی رپورټه. د پاکستان د فدرالي حکومت یو وزیر د سعودي عربستان پر حکومت تور لګولی چې اسلامي هیوادونه د پاکستان په شمول بې ثباته کوي. هغه ویلي دي چې سعودي عربستان دا کار نورو اسلامي هیوادونو ته د هغه پیسو د استولو له لارې کوي چې د خپلې ایډیالوژۍ د خپرولو لپاره یې مصرفوي. د پاکستان د فدرالي حکومت د صوبو ترمنځ د همکاري وزیر ریاض حسین پیرزاده د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې وخت یې دی چې د سعودي عربستان د دغه کار مخه ونیول سي. پیرزاده د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې په سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مداخلې تور لګوي. د پاکستان د فدرالي حکومت دغه وزیر په سعودي عربستان تور ولګاوه چې وهابي مذهب د خپراوي لپاره پورونه او نورې مرستې ورکوي. پیرزاده داسې وخت دغه څرګندونې کړې دي چې پاکستان هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د تروریزم خلاف د ولسونو ملاتړ جلب کړي. د پاکستان حکومت دغه کار وروسته له هغه څه کوي چې طالبانو په پېښور کې پر یو ښوونځي برید وکړ. په برید کې 150 کسان ووژل شول چې زیاتره یې زده کوونکي وه. د پاکستان حکومت د پیرزاده د بیان په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو د پاکستان د پارلمان ځینو غړو یې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د پاکستان په ملي اسمبلی کې د خلکو استازی او د مسلم لیگ د حاکم ګوند غړي رانا محمد افضل د امریکا ژغ اردو څانګې ته وویل چې د پیرزاده بیان حیران کړی دی. ښاغلی افضل وویل چې په حقیقت کې دغه د ګوند د پالیسۍ استازیتوب نسی کولی، دا غیر ډیپلوماتیک بیان دی. د مسلم لیگ د حاکم ګوند غړي رانا محمد افضل زیاته کړه چې کچیری د سعودي عربستان په خلاف شکایت لرو، نو دا یې طریقه نه ده چې د ګوند یو وزیر چې حتی په بهرنیو چارو کې کوم نقش هم نه لري په دې اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی او پاکستان په ښکاره دا منلې ده چې سعودي عربستان یې ملاتړ او مرسته کوي. تیر اونی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ریاض ته تللی و چې د سعودي عربستان د ناروغ پاچا پوښتنه وکړي. نواز شریف د سعودي عربستان د ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره خبرې وکړي او دا تر یوه کال څخه په لږ وخت کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ درېیمه غونډه وه. دا نه ده معلومه چې سعودي عربستان په بهر کې څومره پیسې پر مذهبي تعلیماتو، ښوونځیو، مسجدونو او نورو مذهبي فعالیتونو باندې لګوي. د سعودي حکومت دا نه دي ویلي چې څومره پیسې یې په دې برخه کې مصرف کړي دي، خو دا ویل کېږي چې سعودي د کاله تخمینا د 2 څخه تر 3 میلیارډو ډالرو پورې پیسې د سعودي څخه بهر په مذهبي فعالیتونو لګوي. انتقاد کوونکو د ډیر وخت راهیسې دا شکایت کوي چې سعودي عربستان په هغو هیوادونو کې چې مسلمانان یې منځلاړې دي وهابي مذهب ترویجوي چې دا د دې سبب ګرځي چې یو شمېر کسان توندلارې سي. پیرزاده د سعودي عربستان په اړه د څرګندونو څخه وروسته د امریکا ژغ د اردو څانګې سره په مرکه کې وویل چې هر کس په نور هیوادونو کې د سعودي عربستان د نفوس څخه خبر دی او ما خو کومه خراب خبره نه ده کړې. هغه زیاته کړې چې دا یو تریخ حقیقت دی. قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب تاسو واورېدل. زه شفیع صدر او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي کیږي. درنو اوریدونکو، لږ وروسته به د امریکا جمهور رئیس براک اوباما سټیټ آف د یونین ته خپله کلنۍ وینا واورئ. تاسو زموږ سره اوسئ. همدا اوس دغه خپرونه پیل کیږي.